افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دې خبرونه ډېر برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاذ بلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استاذ بلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دی چې دوی به په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه شو او د هغو د کوربه ټولنو او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 6.5 ملیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنۍ او بې ځایه شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1400 هجري لمریز کال پورې به 2 ملیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې په رونې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق مېر نه دی معلوم، خو په تیر لړم میاشت کې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرښه د انګورو واډې ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. د لار له نږدې 1400 رئیس د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بند کړې و. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمه د احمد زیو وزیر قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسما څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډېر مخکې پلان شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقه په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغې پرېکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحدو ایالاتونو د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده یې په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په څباندې سلو کشتیو حملې کړې دي. دوه کشتیو ډوبې کړې، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه 4 ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کشتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او ځورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړې ده. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د NOC په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د NOC په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. NOC هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشتیتا را کما کرده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه مخسل هر څوک یې اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، همغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د NOC کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. لدې مخکې په اسلام آباد کې ډېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمېر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته استل شوې، په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا یې له دې هېواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمېر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس یې وایه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینې تېر شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي، او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشې کوي، او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدراعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي، داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي، او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان له مخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیگانه غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول، په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده، او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل، او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندي پاتې دي. اسرائیلو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزې پر ترنګه چې حماس ډله پکې واکمنه وه پرله پسې هوایي حملې وکړې، چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور له مخې له 40,000 ډیر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حملې تر پرونی ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلی امر بند ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکنونو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیز رسنۍ کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو وخت د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره لدې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي، څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي، وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انځورونه پورته کوي، او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې. دا ډېره بده خبره ده. دا ډېره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
موضوع چیلو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو یوش میر کسان وای چی پدی ورستیو که در طولنی زور سنه و زینی کارون کی دیده لپاره چی خپلا مشعورشی او یو چو و گریه طولنی زی پانی و گوری در میرمنو اکسونا دیغول شخصی پانوس اخلی او خبری وربانده کبی کلا خو دا خبری او باس دیو میرمن دی شخصیت و جنی پا مخبی او کلا خو هم خپل پخانه اقده چی لری را برسی رکبی در گانو خزو پا خبره دا دول پوستونه یا هم دیغو پاک ل لایف نیول د دوی په شخصي حریم ته راایدي میرمن حدیقه د خپل خورلانه پاک له وای چی دغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپوري خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو
د دوی پر روانو ډیر بد تاثیر کړی وو تر دې حد چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی دیو تهمت لاندې دي همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي اداره پارونکې ده په دوی باندې بد تاثیر لري مجبور دي چې یو عکس العمل ورته وښيي دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت پرغوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ورباندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خلخ والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی نو ځینې کسان دا لاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي نو هغه څو کسانو چې دوی سره هم نظر او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او دا نور کسان چې مخالفین دی هغه متاثر کړي خو هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي چې د موضوع ته موږ ګورو دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنه ته ورکه یا د نړۍ ته ورکه بهتر ته راګرځي تور په غوي باندې ورپور کړي نو دته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده چې کله شي داسې سشي سره یعنی مخشي او په دې معنی دا چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکړي نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي
د کابل اوسیدونکو ولوله د قانون وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي کچېرې کومه مرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغه د زورولو لامل کیږي
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خود نو هلته دغه حکومت نوې بدل شوی و زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده نو اول یې ماته مسج وکړو پوښتنه یې وکړه د ویلې چې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه په دې چې
دوی د دې منګه خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرأت کولای شي چې خپل عکس په فیسبوک او پانه کې دي چې په پروفایل کې کې دي خارج افغانستان وي بهر وي د افغانستان کې دا ډیره لو یا خبر دا ډیر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پانه باندې کې دي همداسې به وي
ولی خلک اساسیت خي د خجل عکس سره البته ټول خلک نه خي ډیرای خلک ولی دسی کوي
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیز رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کې دي دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې و یو چې د دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي ډیر بد اړخونه خلکو لیدلی دي دې پر ځای چې مثبت اخته خلک ډیر پام وکړي هغه منفي اخته ډیر کتلی دي او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډیر راټیټ ده ډیر زیات ټیټ ده نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډیر آشنایي نه لري او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د میرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده ننګ هم ده شرم هم ده څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي ښځې له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو میرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کېږي بیا په دې باندې لایف جوړېږي بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي په دې راته خبرې وکړي دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه اکس پورته سوای لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاک له باندې نظر ورکي تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیز رسنۍ ته سر ورکاره کوي دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنۍ کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو اکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخت زیات دی خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره لدې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کېښودل کېږي دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یاریما خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونه ته خپل موبایل ته خپل فلمونه ته خو دا هغه یو ناسمه ارخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي برعکس له دې نه سوء استفاده ډیره زیاته کوي
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې په وینجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي په باندې لایف نیول کېږي خلک له مثبت نه منفي نظر ډیر ورکوي څومره له انساني اړخه له رواني اړخه له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت د شرافت ننګ غیرت د ټولو خلاف ده د کلتور خلاف ده دغه کار طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي د ټولنې منفي خبرې پ ډېرېږي
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېري دو کسانو ته به څه ویل
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو باید تغیر له خپل ځانه شروع کړو تغیر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو که هغه مور وي که پلار وي که ورور وي که خور وي ځینې مېرمنې هم څه دا کار کوي هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولرئ د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولرئ نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغیر له ځانه شروع کړو تغیر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي، که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باس ور باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکار دي. هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندگی کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دېنه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلک پکې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیاتې اېدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره وي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله هم په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوست حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروئ، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پاندې کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کترولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزی عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کوي. بیا ثبوت یې مستدا وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزی عکس نشرې؟ خو لکه داسې معلومیږي چې ته خپل په خزی باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشرې. زما خواهش هم ده دغه کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپل ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکټیو دي، فعال دي، هغه واضح بیا به ګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې داسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه کې ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسائل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق پوخه اخواږ دي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غلو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسائل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطح باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د یمغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتي، له مرزونه وزي، ولې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او وسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي. شخص
د اسلام د دین له نظر هم دی، او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلی او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به وي، یا هره مهمه مسله ده، ته هغه راخلی او خلکو ته پټاکې. که ته د زنانه عکس راخلی چې دا توهینې
دا تخیره نو مطمئن اوسه ګدا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري چې په دې کې څه حیا خوندې بل کتاب الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ اخرت باندې امدغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې تا به حیا کوي ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت په هغه باندې پرده واچوي دا یو دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کړي خزي کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو به د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چاته ویل دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستانوم نه دی ارسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړي خو سره د چې یا د اخی کوم خبر استا د مزاج خلاف شوی دا یا د اخی کوم عمل ساده خلاف مزاج د تو در اخلي هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويند لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلي یو با عزت غړی راخلي او هغه په دسه ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تاسو صدمه او ستا ټک صرف د زنانه ته نه بلکې ستا ټول فامیل ته دي نو ته د څه فکر وکړه چې هغه په مور او دغه په خويند او دغه په ورونه او دغه په والدینو په ستیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست د نن ورځې په خبرونه کې د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعي حرکت ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچه راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمېر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمېر 242,602,600 ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمېر ټاپو وزمې رامنځته کړې دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګولستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګول ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول ژمی معتدل او باراني وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری، په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وکی درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 متر ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوی درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري. نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرورې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي. دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه
د درسي ساعت خبرونه د پایل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
مسافر مزل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تن کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے اوت زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما
بد یار ستر گت دیر کتنی ونا و مسافر و مسافر مولا دخفل وطن ترا ملا مینا و مسافر charta zos charta masafira na tre khabre kum aur nasma khabar war zina wa masafira tuk mahore jana na masafira samanga main ke aur tum kuno kar khidina safara maula dakhfana watan taramala mayana wa musafara